درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري: طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخنیولې. کابل شاریان د برښنال پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دو ساعت سي مسپخين رزي بیا هم ني زياتي وخت آتش په برقونه ني.
په کندوز کې د دالنه خودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چي کوچي دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چي کو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالو ته هم ګټه موکي هم زمون کارم ته وچېږي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانیزي چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سره ټکی: طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخنیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه: طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د ننوزي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مرګ سره د ټول حمله پای ته ورسېده. نور تلپات نه لري الحمدلله، د چا لاس او ګوتم نه دی ویني شوی، صرف انتحاري په ځای کې پروت دی، هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمېر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست ټویټ کړه. هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنۍ صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او جواب ورکونکي سازمانونه وتوانیږي د ژوند ژغورنې، د مرستو او نور ملاتړ پراخي بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې لاس ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په 0 یا په 10 یا لاغونه په کم نمرو وسوځېدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویې ویل: تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ، له هیڅ ځنډ پرته، همدا اوس. پوتین دا خبر نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړ چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونه زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منې کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدود یتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پروندې وی خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولې. په خبرتیا کې ویل شوی چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 28مه پیل او درې میاشتې دوام کوي. د کورونې چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولې دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورزنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته څیرمه چاودنه شوې. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې له پښو غورځولی دی. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات له د څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوی دا د پاسپورت ریاست ته لمن نوتلو نوړاند لمنځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علم ګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دی دوی لوړاند نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه د دغه حمله مخنی ول شوی ده. دا په تسهیل کې چې د پاسپورت ریاست پورستیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی سوند له کبله تړل شوی دی او دغه سی وی حمله وړاندې نه شوی. وکه څوم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید او دوی وایي چې د تخنیکی سوند له عمله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي به کې لمن دولت شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې د مکومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خو له دې نه وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدی چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا رسوي، خو کابل شاریان د برښنا له کمښت او نامنظم پرچاوي شکایت کوي. دوی د برښنا بے نظم ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامدار پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه به تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سيزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتی وخت آتش شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل څه کې په ورځ کې څلور ساعته مراسي، بیا هم ډېر دي مګم په دې وختو کې زیات کوسي، یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یې نور حتی زیاتی وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برېښنا د برچوي او لامل اندیښمندي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچوي لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې تر صدا لیست نه دی خبر سوای، همدارنګه خلک د برېښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والے نارمل حالت ته یعنی خکیدو خاطر نه تللې دي. جمی په موسم کې دلته د کوم وخت استفاده نه پاره وخت کې بر زیاتره وخت نه.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکو هم وای چې د برېښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیر خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډیرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه تیل څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، د برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چیرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډیره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغه سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او الوار لګښت پرې راځي، ستونزې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغوی ته برېښنا ورکو، او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې و تاکونه و دفاتر و دا سیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټ دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پرې قطعه او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمنځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار لکبل یو شمیر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر. د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزی جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړی او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځکون کشمیر څاند از کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اوروزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دینی عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اوروزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده نه دا په ټولو ولسوالۍ کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهی علیه منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکراروي، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی دا نور څخه شرمیږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کیږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي یا هر کس چې ورته هغه تنتنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اوروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ژیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په اوروزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمونځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پانتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغیږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پانتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلي دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې د دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره ورو
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسیدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیف وي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې خداسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتېږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي. د 15 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخوا وایي چې دغه واکسینې لګولي او لستونزو سره مخ کړی دی، خو وایي نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویل دي.
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانون پېښي چې لګولای ده، وایي چې لګولای ده او مشکلات سره مخ شوی دا لا کومالي غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو نو دوی خطر پېښید. نو خود خلکو نظر لنیګه کی واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او ژوندکي بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې دا د وای دا ګټه نه لري، تاوان لري. پوه ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وای دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي، باید ولګوي. مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم کنه پیدا ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړي.
په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسکونو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د فابریکې څخه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوې او خپل تولیدات پر کندز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور حل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ روډي ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
او دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو او د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لسکسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دې موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 15 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړې شي، دغه ټول یو خپل موږ اساسه پیشرفته.
دی چې موږ او تاسو ټول په کار شو کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکه ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوي هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ تر اچته سوي ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوي هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ازم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سره مې 2-3 غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دا غب کاریږي. نور زیات دي دا پروګرام هم دی جوړ کړو چې خلک دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم پوه چي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریلنګ 3 میاشتې ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موساتو کومکو کړو سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره به موږ خواغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټریا غصباز سامان رات پکې موږ خو کیږي ګونه کنه. دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوې نه شو، دا غن شو، دا خو نه د کیږي کنه.
هغه وای داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي. نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي او
زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیا فقر تنگدستی کچا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلې دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوي ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایی جام کې نن په خپل لومړی لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په نننۍ لوبه کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوبه کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په 23 اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولا شول چې د لوبي په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننۍ لوبه کې نور احمد 3 وکټي، بلال سمی 3 وکټي او اظهار الحق نوید 1 وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کوویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنۍ سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 98 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 25 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ دي چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لالیگا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په درېمه او څلورمه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید 46 نمرې ترلاسه او د لالیگا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي، د خبرونی ملمنی مو خبريالاني خاطره صفي او مزلفه کاکړ دي. اوس هم زموږ د خبرونی لمړی ملمنی ته ورځو. مزلفه کاکړ لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. سلامونه مزلفه جانې، ډیر مننه چې وخت مو وایستي. تاسو په لمړی سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالاني په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
پرم دې سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام شله سره ورنې هم درلودل، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې قیدات ډېر و، چې دغه د ډېر څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کډتې نظام ته هم یادوري کوم، تیر حکومت هم یادوري وکړم. خبريالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدل، مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندې نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پاتې کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانات د لاس ورکړل، شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه مشکل د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دي په مړکیږي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځ وړل کیږي. دوی حتی خپل موږ ولید لکه مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبريال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړل. همداسې زموږ د رسنۍ د دګر نور غړي وینو چې هغه ډېر سخت کار نو ته مجبور سی وی دی چې په بیابان کې تر سره کړی د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. نه دا چې واځي اقتصادي وضعیت دی په وړاندې د امنیت نشټون، دا چې مثلا د دروسه پر خوندینه د دې دروسه پر خوندې ساتل سي ویني که ته هم امارات ژمنه کړي و چې دا به الګي بیان د دې سره بڅو کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دور تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي. خو په بختانه دې په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پر د رسنۍ دګر ډېر ځوانان نسو کړی چې خپل دندې ته بيسته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ دګر غړول چې ډېرې د مینځ یو ډول سره دا چې به دي مختلفو نمونو تیزه چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا به یې غنو مې ژوند ده. خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
د رسنیو د څار ادارې نه ویل دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړي چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبر خدا ده چې د رسنۍ د وړو کاغذ د الکان د مقاله کوڅه کې اندي انجلین کې کسړي ان کښې دوی د دې دوار په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي. خو به خصوص هغه ډېر ستونزې چې هغه د رسنۍ د وړو د انجلین په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو دا وری وکړل، ډېرې د هیواد بهر تللې دي، ډېرې د لې خوندې دي، ډېرې نسکول خپل دندو ته بیرته ولاړتیا ته نسکول چې په باندې ډېر په ځانانه ډول وسره وګرځي. دا هغه ستونزې چې دوی سره مخامخ دي. موږ هم کله چې په تیر حکومت کې خپل بل حاله وظیفه درلودله د نظام پر اساس سره چې موږ بیرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهیږئ په ټولنې او دا دیموکراسي کې اساس ترین رول همدا رسانه لري. کله چې په ټولنې کې رسانه چې په وسیکل چې په ټولنې کې یو خبريال ونیسي کولای چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنې زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ لاسرسی نه لرو، کلاسرسی لرو، موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبريال وسله، د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینه کوي، لیکن موږ نو څه کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نو څه کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډېره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیت سره هم مخ دي. یو د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې مثلا د ولایت دوري کوم ډېرې راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم
هر څو خو سی په سلسله مثلا د دې کورنی سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښه داسې هیڅ بنسټ نه چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. د اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دې په تیر نظام کې که هڅه نه واغې او ماشه درلو دي هغه کولای شي خپل ورځنی مشکلات ترڅو چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاری سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند د خطرات سره مخ دي. اساسي خبره هم ده چې په ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څو ستونزې نور هم اوسي خو هغه ژوند خوندي وو اوسي بیا هم کولای شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثاني غړي چې بیا هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دوی سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولای شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسیږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې و مخکې چې درسانی مشکلات به درسانی دغه مشکلات له اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چوپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چې بیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بیرته راځم. اوس هم ورځم خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دوی ما سلامونه او درنښت تاسو ساس ټول همکاران او ټول اوریدونکو
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوي د یوې خبریالي په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بعد مرغه زباید وای ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغل تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول رسنۍ او سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې. هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکرار شوه او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هیواده ووتې او هغوی چې په هیواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یمه خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوی، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړی، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم نو دغه ستونزه ته پام سره او درسنۍ البته چې اقتصادي ستونزه سره هم لاس او گریوان وو نو زما د کورنۍ او زما پریکړه بیا دا وه چې زواید دی وی مودی لپاره لرسنۍ لری شمه.
او تاسو له کوم رسنۍ سره کار کاوه که په دې اړه باندې غواړی چې هم زموږ اوریدونکو ته وایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویاندوم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالی او نادودې ډېرې وي خو خزینه برخه کې دوه درې نوري همکارانی مو هم وي چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وي چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبریالی یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملالی میوند نه و، د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه تر هغه وروسته. البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا، هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي. په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي، خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې د خاطر جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا غږ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پر ډېر شان سوینه ده، ځکه چې موږ د وستخنه د نوې نظام څخه د جمهوریت څخه د یعنی ډیر پیری رئیس څخه موږ دا سلسله وینو چې دوام لري، همیشه رسنۍ ټارګټ شوی ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د مینځ وړل شوی دي. دا چې بل خصوص شوزو په وړاندې چې دا مشکلات د روس پر دې روشانه کړي نه ده، چې دې اصلي هدف پر دې چې مثلا دې اصلي هدف دا دي چې باید اصلان د ثانوونه وسی د رسنۍ باید واقعیت بیان کړي، یا رسنۍ باید مثلا پر ثانی کې باید شوبې کار تر سره نکړي. دې تر اوسه پر هیڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې دې هدف دغه حمله څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسانه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته شي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک قربان خبر وي؟
پراته لشکې یو برخه ایدا کې د شی زکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. د پام سره چې کچيري د شخصي زلخوا غو کوم ناخواله یا تیری ان خبريالان د حکومت تر چترلاندي چې او سیګي او ژوند کوي، خو بیا هم ته کوم ناخواله تر سره کیږي هوایی برید چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو لخوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه، همدغسې د سختدریزو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کېږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سختدریزو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي. تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګورې موږ په ویلو کې کله ډېر اغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه اول ورځې کې هغه روښانه نه کړه چې اوس تر پاره موږ د ښځو دپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دوی راغله وویل چې موږ د ښځو دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړوو چې ښځې به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو موږ د ښځو په وړاندې یعنې کوم ممانعت نه لرو چې ښځه نس کولی کار ته دوام ورکړي، ښځه نس کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دون وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس کې د آرامي ته دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې لور میاشته ته ونه سوې کولای شي د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پر دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودل په دا سلویشتو کلونه کې چې دی خپل حالې ځلې کړي دي، کم حق حقوق یې ترلاسه کړي دي، هغه کاملاً دپښو لاندې کوي. دی هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه ونه کتل، هغه حقوق یې نادیده ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې په هغه کې هیڅ اسلامي چوکاټ د ښځو په وړاندې نه و. مثلا د مکتبونو بندېدل، که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدلی چې د کښتنترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټولې ښځینه ښځې وي، زای واسه ما سرمالیمه وک مدیره و ټول شو دی، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتو پر د انجنونو پر مخ تړلې و، د دې څخه د مکتب ته معلومه نسوله. هلته خو بتول شو دی، هغه خو بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دی راځي چې د دې ورسره چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځکو او دا ورسره به موږ کوم دی کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دی تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دی بل اساسي خبره چې دی کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شو د پوراندې ګوري، دا خبره ګرځره ناممکن کینه، دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بهینا ممکنه ده، بهې د باور وړ نه ده چې تاسو راځي چې سره سره نو یو کوکونه را مېس کې او دا غو په پاساس و چې څه ده کولای شي خپل دند ته دوام ورکړي. بلې اساسه خبره چې د دې سره په باسترو کې هم موږ مخامخ شوی چې کړي موږ چې دی وایي مثلا ورشي کړه د په خوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو باندې پټولنې کې د هغه د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو. مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوی کارمندان چې تر مخه مامورین وي، اوس هغه اوس هم کولای چې هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دارې چې ولې د شوزو ریاست ته مېز وړل شو، هلته چې د شوزو کار کوي یعنی د ټولنې د پاره کار کوي، دي د مشمول حکومت څخه منظور هم دارې چې شوزو هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې به د مامورین په څیر کار کوي. نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوزو احترام کوو یا شوزو ته موږ حقوق ورکړي دي، هغه ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل جر تر جره دا چوکاټ معرفي کړي. ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندي چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري، داسې انجنونو ته ضرورت لري، ټول هیواد صحیح شي، د هیواد څخه بهر لري، د دې لیک سره چې د خوندیتوب د پاره چې دی خپل ژوند وساتي، یعنی که غواړو چې وطن هم ترکی وي اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي هغه چې په دې ټولنې کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه
کتاس یادونه وکړي چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او تاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مکولې موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول څه مشکلات هغه ځای څخه راپیده سلم ځکه چې ډېری پښتانه لکه چې کېرمې یادوري کړې څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړې تر ډېرې حد پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دی نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي په خصوص انجونې به د کور څخه د باندې و د ذکر یو کلی مکتب ته بلارتي هم نور دکته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه څنګه مشکلات وبیا د غوړو سمجره مقابل ته په کابل کې مجبور کوي په کابل کې چې مکمل ژوند کوي چې د نمرنې د کلی خلاص په کلچ پانتون او د غوړو سره چې زه آرام رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل په لومړی کې خو دارسانه داسې د دې معلوماتو له کوم مثلا یو داسې موهیت وو چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري به د اسلام د شرایط خلاف وو چې په هغه رسانی کې ټول هغه اسلامي کړنې چې هغه اسونه وته نه هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولنه کې هغه موجود منو ته دی په لمړی کې خدای فکر کوي او تدیره پر ډېرې خپلوان ویل چې نور موږ ته ستاسو سره خپلوي دوستینه لرو تاسو ته پیژنونه ان هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله ورسره هغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دی فعالیتونو څخه په شاته ما مبارزه وکړه مال زه باید مخته لاړم ما کورنۍ ته د امدا اطمینان وکړ دي چې ورځ به امدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وخت کې هغه زی پر اسانی کې کار کوي او دا خپل د ولایت او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي نو بل اخره د ډېر حاصل مبارزه ورسره هم دې ځکه ورته چې د چاغوي خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په اسانی کې کار کوي او هغه کم چوکات مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغه ټول اصول هغه د دستوري رایت کوي دی او تل کار کوي په لومړی کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي چې مېن څه ولا ورس لاغې چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډېر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دارالي او دا ستونزې مشکلات دې څنګه د سر څخه را شروع کړل
اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پرمختګ و تړسول هغه نجونې چې نس کولای چې لوړې زده کړې وکړي هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپلې د شراتلونکو هلي ژوندۍ وساتي
لبد مرغه چې لاري وس ډيري کمی دي ډيري کمی دي ته پام سره چې هغه ډيري کادرونه له هواد وبتل هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندې تابله لپاره غواړي چې ولاره ومندي او له هواد ووزي چې دا وي په نشټون کې به فکر کوم چې هر یو ولاره پټاپ او د ریګي او هر یو ولاره به باندې د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه یو بیا ځلی ودانه لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي زه فکر نه کوم هغه چې په دومره سخت له واده وتلې دي په اسانه دی بیا بیرته ولاړ شي او پلسره دی ژوند جو د دغه شل کله نه لاس تر وړني په اسانه نه وي تر لاسه شوي ټول هغه کوم شوم وو ماشوم ته بل لاس ور کړو تر ځواني پورې یو ځای ته ورسېد دغه چې ځوان وو نیمای عمر ته ورسېد دغه شل کله نه لاس تر ورسېد خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته چې هغه کولی شي هغه بیا اسانی په دې کې ده چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کېدای شي چې زمينه برابر شي البته کې هغه اقتصادي بس ولا اقتصادي اړخي بس پورا دي کغه نشي کولای شي چې هغه کسانو چې زده کړې کړې دي هغه سره د کینی په خو هم د طالبانو دوره کې زمونږ د میندو تجربه داده چې خوانځي ته نشوتلای هغه انجلۍ یا هغه خزي یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي هغه ته بلاړه او ترغه به یو څه زده کړل لیک لوست به زده کړل ورو ورو به مطالعه کاوه خپل لغه ذهنیت ته به وده ورکاوه او خپل لیپوه ته به وده ورکاوه وس پر لیکه بڼه او همدغه چې وس کور په کور دی اڅر یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي سو دغه د زده کری او د لیک لوست دغه تار دی وس ونش لگی زکه چی وس پیو ډول د ټول انجونو پزره کی یوه هیله راغوټه شوی دا او را پیدا شوی دا چې مونږ باید وړي زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالای بشیر او سما, زه باید راتلونکي کې یوه ډاکټر او سما, زه باید راتلونکي کې یوه بل پیاوړی سیاستواله ښځه او سما. او دیتا بارتا نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وس هغه کلر پرتو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کا غخار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالي. زه فکر کوم ک هغه لزبک رو به برخي شي دا لوی ناورین وی او ستره به انصافي به وی دا غوي پاک کې او پټوله کې د افغانستان پاک کې افغانستان به شل کال او لاس کال او تلويخ کال نه. زه فکر کوم پیړی پیړی شاتګ بلری پیړی پیړی او ز لدی ویر لرما کچری د لوړو زده کړو او ترڅنګ د خوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي. نیمایي پوری په دې معنی چې الکان دې د زده کړې حق ولري او جونې دې نیمایي حق ولري او په پټو دې درس ووایي. مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګوا کې بي وطن شوي, ځکه چې وطن مو پم د غونجونو او هلکانو چې بحث او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره د غوي راتلونکي زموږ د یواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اوریدونکو د سلامات اوسې. اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي.